وخت د مازیګر 15 بجې سوینند جمعې ورځ د 2015 کال د مې 9 نیټه ده. د مشالې د نن ورځې په وروستۍ خبرې غړې کې مو زاب دوټای کاکړ هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله وایاست. په روانه غړې کې د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، عراق او شام په اړه رپورټونه لرو او د دې تر څنګ ورته ځینې څېړنې هم وړاندې کوو. د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کوو، خو په پیل کې به ملیحه میرزاده ته وار ورکړو چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم تر ټولو اول خبرونو سټی کی. په خیبر پختونخوا کې انتخاباتي کمیشن وایي چې سبا له په صوبا کې کېدونکو بلدیاتي ټاکنو لپاره تیاریاں پوره دي. په کوټه کې نن 6000 غانو د هدفي وژنو خلاف احتجاج کړی دی او د فوټبال د نړیوال اتحادیې فیفا مشر د هغو کسانو کړنې غندلې چې لامل یې دغه په خبره لوبه بدنامه شوه. تفصیل: د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د مئی په 13 نیټه په خیبر پختونخوا کې کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاریاں پوره دي او ټینګ امنیتي ګامونه هم په پام کې نیول شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایان سویل خان نن مشال ریډیو ته ویل:
نن پولینګ سټاف، پولینګ پریزایډینګ افیسرز او د سر اسسټنټ پریزایډینګ افیسرز، پولینګ فورم پولینګ افیسرز دي، هغه متعلقه خپل پولینګ سټیشن ته چې دي تکم ټاکلې شوې دي، هغه ته برواني کې دن مخه مخه په ډېر لوی الیکشن دي، هغه لحاظ سره دا یو ډېر لوی کار دي. موږ لګیا یو نو په دې وجه باندې د دې تیاری نه ان شاء الله تعالی مخه پورې بس دا موږ د ټول سټاف چې دي نو هغه ډیسپیچ کو خپل پولینګ سټیشن ته.
د زیاته کړه چې د هرې یوې ضلع متعلقه انتظامی چارواکو ته د پولینګ سټیشنونو لپاره بیلټ باکسونه او نور ضروري سامان لیږل شوی دی. په پېښور کې د ضلع انتظامی فیان فیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه سامان او عمله په ټینګ امنیت کې متعلقه پولینګ سټیشنونو ته د لیږلو لپاره انتظامات شوي دي. په دغو انتخاباتو کې د 1000 چوکو لپاره د خواوشه 15000 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. په پېښور کې انتظامیه 2500 انتخابي مرکزونه اساس ګرځولي دي. په کوټه کې نن په سلګونو 6000 غانو د هدفي وژنو خلاف احتجاج کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي احتجاجیانو د بلوچستان وزیر اعلی او گورنر د کور مخې ته خپل لاریون بویول غوښتل، خو امنیتي ځواکونو پرې نه ښودل او وروسته دوی په لمدار سړک راټول شو. په بلوچستان صوبه او په تیره په کوټه ښار کې بیا بیا شیعهګان چې اکثریت یې هزاره دي تر هدفي بریدونو لاندې راځي. په بنو کې د شمالي وزیرستان میش کډوال وای پولیسو د سبانیو بلدیاتي انتخاباتو لپاره لدوی گاډی نیولې دي. نن له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال کډوال وویل دوی په دې گاډو کې خپل بچی سکولونو ته رسول او یای مریضان هسپتال ته وړل، خو پولیسو ورنه گاډی واخیستل. بلخوا پولیس وای کډوال ورته په خپل خوخه گاډی ورکړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړه توګه شرمناک عمل دی. دا خبره تیره ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څنګه سیډونکو سلطانی نون مشال ریډیو ته وکړه.
It is absolutely shameful.
دا وای دا ډیره شرمناک ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په خبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال دسمبر د برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جړولو یا پانسی کولو یو سلسلویخت پېښې ثبت کړې دي.
د زیارت په سحر د پاکستان حکومت د هیواد په بیلابیلو زندانونو کې 9 کسان په دارو زړول. د امنیسټي انټرنیشنل سلطانی نون زیاته کړه چې په پاکستان کې للسی زراحي سي د مرګ سزا د سیاسي مخالفانو د خاموشه کولو لپاره کارول شوی. د نوموړي د سرګندونو په اړه له پاکستاني حکومت څخه نه دی ویلې. د پاکستان د ترګری ازید قومي اداره نیکټا وایي د نېشنل اکشن پلان لمخې 1020 کسانو ته پانسی ورکړل شوی او دا شنخوا او شنه سلوې زره مشکوکه کسان هم نیول شوی دي. د معلومات پرون په اسلام آباد کې د نیکټا یو چارواکي د سینټ د کورونو چارو قائمه کمیټه ته ورکړل. د ویل چې قانون نافذونکو ادارو ځینې بانک اکاؤنټونه هم بند کړي دي چې پکې د 2 اربو نه زیاتې پیسې وي او په ترګری کې د استعمالېدلو احتمال و. د ترګری ازید ملي تدلاره غوښه 15 میاشتې وړاندې په پېښور ارمی پبلک سکول د وسلوالو د خونړي برید روستا جوړ شو. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. په افغانستان کې 13 میاشتې نیول شوی د جرمني مرستندویه کارکونکو خوشی شوی دی. د جرمني د بارنو چارو وزیر د مئی په 9 نیټه ویل چې دغه سړی چې شناخت یې څرګند نه دی په مزار شریف کې د جرمني په کونسل ګری کې دی. وزارت ویلی دی یاد تن چې د روان کال د اپریل د میاشتې په نیمای کې په ټکسي کې نیول شوی په ښه حال کې دی. د وزارت په خبره داغه نیونه په دې هڅه پټه ساتلې وه چې راخوشي کړل شي. رپورټونه وایي چې دی په جرمني کې د نړیوالې همکارۍ ټولنې لپاره کار کولو. افغان پولیس وایي چې طالبانو تښتولیو. د فوټبال د نړیوال اتحادیه فیفا مشر سیپ بلاتر د ځینو کسانو هغه ذاتی فیل غندلې دي چې لامل یې دغه په خبره د فوټبال لوبه بدنامه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د فوټبال اتحادیه د چارواکو خلاف د جرمونو دوه پلټنې کیږي. تېره ورځ په زیورک کې د فیفا د کانګرس په افتتاحي تقریب کې بلاتر دا هم وویل چې که څه هم ډېر کسان دې د فیفا د عمل لپاره حتمي ذمهوار ګرځوي، خو دا چې د هر وخت د هر چا څارنه نشي کولی. نه اویا کلن بلاتر نن د فیفا په صدارتي انتخاباتو کې پنځم وار لپاره د بیا واک حاصلولو خواهشمند دی. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر او دغه برتانوي سیال د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د فیفا اووه چارواکي د رشوت په تور نیول شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تما څرګنده کړې چې ایران او د نړۍ طاقتور هیوادونه به په یو مناسب موده کې د اټومي وسلو په اړه لوزنامه وکړي. ظریف تمې په 28مه نیټه په اتنس کې ویل چې کچرې بل خوا د سویټزرلند په لوزان ښار کې شوې د پخوانې موافقې احترام وکړي او د خپل منځي درناوي په بنیاد له ایران سره یو جامع او دوامدارې موافقې ته ورسیږي، نو بیا په ټاکل شوي وخت کې دننه کار کېدای شي. امریکا، برېټانیا، فرانس، جرمني، روس او چین د اپریل په 2مه نیټه له ایران سره په اټومي معاهده د خبرو اترو په یو موقتي چوکاټ رضا شوي، خو په دې کې اوس هم ځینې خبرې حل شوې نه دي. دواړو خواوو د یو جامع تړون ته رسیدلو لپاره اخري نیټه د جون 13مه ټاکلې ده. جواد ظریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د مئی په 13مه نیټه په جنیوا کې ملاقات کوي. په عراق کې د پنجشنبې په ورځ ناوخته دوه موټر بمی چاودنه لږ تر لږه 10 کسان وژلي. د پولیسو او صحت څانګې چارواکو د دې خبر پخلی کړی دی. چارواکي وایي چې په دې پیښو کې لږ تر لږه 28 کسان ژوبل شوي هم دي. دوی وایي دا چاودنې د دوه ډېر مهم هوټلونو په خوا کې شوي دي. لومړی چاودنه د بابلون په نامه لوړې کچې هوټل سره نږدې شوې ده. دویمه چاودنه یو څو منټه وروسته په داسې سیمه کې شوې چې شارټن هوټل او یو بل داسې کلب ته نږدې ده چې زیاتره د پنجشنبې په ورځ ناوخته ډېر خلک پکې راغونډېږي. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه اوس تک کرن صوبایي او د سمحال رابی اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ او 1.80 پیسې اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ او 25 پیسې، یو یورو په 1.42 روپۍ او 25 پیسې او په 1.42 روپۍ او 50 پیسې، یو ریال په 19 روپۍ او 45 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ او 1.80 پیسې خرڅول کیږي، یو درهم په 28 روپۍ او 25 پیسې او په 28 روپۍ او 50 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپۍ 88 پیسې او په 1 روپۍ 80 پیسې او یو ایرانی ریال په 2.28 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او په 2.38 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پیښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 6، بنو کې یو کم 10 او 8 او په کوئټه کې 6 او 3 وي.
خبرونه مو له ملیحا مرزاده اوریدل او د موسم او کرنسی حال درته رابعه اکرم خان وړاندې کړی. په خیبر پښتونخوا کې سبا بلدیاتي انتخابات کېږي او په دې لړ کې پولیسو د صوبې په مرکز پېښور کې سامنیتي ګامونه پورته کړي دي.
د 1440 دفعې آماده په عملي کولو پر هوایي ډزو پر موټر سایکل د غبرګې سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی.
د پاکستان حکومت د فاټا 40 استادان ته د ترقی ورکولو اعلان کړی، خو آیا دې ګام استادان خوشاله کړي؟
نمنګ اوسم د دې اعلان نه داسې مطمئن نه چې څو پر عملی طور په دې باندې احکامات نه جاری شي. بلدار چې بده دې په 5 جون باندې نه کم پراسي نه هغه په یو بده چې د مخکې ناغه لپاره پیسې کیوسلې شي او هغه منډین شي.
او په کوټه کې نن په سلګونو هزارګانو د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. ډیریټر څنګه د شام افغانستان امریکا په اړه رپورټونه درلودل د مشال ویډیو سره. خو پایل کو د خیبر پښتونخوا له بلدیتي انتخاباتو. په خیبر پښتونخوا کې د سبنیو بلدیتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بیګا د شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ یو امیدوار انتخابي هلې ځلې نسی کولای. هلته انتخابي کمیشن د ووټ ورکولو مرکزونو ته د انتخابي موادو رسولو بهیر هم پیل کړی دی چې نن به هغه هم پای ته ورسې شي. په دې اړه نور حال غلام خاص راکوي.
دی لڑکی د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکی محمد سویل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی نمائندگانو د سده پاسه یو سلویخ زره سوکو لپاره د خواوشه 15,000 کاندیدانو ترمنځ مقابله ده.
انتخابی مهم باندې مزید پابندی ده. جلسې جلوسونه بنوي. د بلدیاتی انتخاباتو لپاره شاوخوا یو سلویخ زره چوکۍ دي. تر اوسه چې لمور سره امیدوارانو نمونه ثبت کړي دي نو هغه کم او بیش
سهیل خان زیاتوی چې د خیبر پختونخوا په هر ضلعه کې د ووټونو د پرچو او نورو انتخابي موادو د ویشلو لپاره ټاکل شوي مرکزونه جوړ کړی شوي دي او نن ماښام 15 بجې به دغه انتخابي مواد او انتخابي عمله د ووټ اچولو مرکزونو په لور روانېږي. خیبر پختونخوا کې د مئی د 1.5 د بلدیاتي ټاکنو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او تر ټولو زیات امنیت په پېښور کې تر سترګو کې. د پېښور د ډیپټي کمشنر ویان پیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په 969 پولینګ سټېشنو کې 4,500 حساس ګرځول شوي دي.
د 144 دفې آمادې په عملي کولو پر هوایي ډزو پر موټرسایکل د غبرګې سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. د دې علاوه موږ 14,600 پولیس اهلکار تعینات کړي دي. 4,000 پولینګ سټېشن دي چې پکې 2,800 پولینګ بوتس دي. 2,000 د پولینګ عمله ده چې پکې 2,000 سړي او نورې ښځې دي. په دې کې شاوخوا 4,500 پولینګ سټېشنې حساسې دي.
د سبانی انتخاباتو لپاره د انتخابي عملې نه علاوه د نن نه تر اتوار پورې سرکاري چوټیانې هم اعلان شوې دي. خو د ریسکیو 1122 ترجمان بلال احمد پیزي مشال ریډیو ته وویل چې د دې 3 ورځو لپاره به د هغوی د ادارې کارکوونکي رخصتي نه کوي او د څه قسمه بدې پیښې په صورت کې به د ژغورنې د عملیاتو لپاره چمتو ولاړ.
په دې ورځو کې به د پېښور او مردان د ریسکیو 1122 دفترونه خلاص وي. په پېښور کې به 24 ساعته کار کوو. همداسې به په مردان کې هم کار روان وي.
د ووټ اچولو مرکزونو ته د انتخابي موادو او انتخابي عملې د رسولو لپاره ګڼ شمېر د عام ترانسپورت ګاډي هم حکومت په انتخابي هلو ځلو لګولي دي چې له وجې عام وګړي په تګ راتګ کې د ګاډو د نشوالي د ستونزې سره مخ دي. غلام غوث مشال
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
د انتخاباتو نیخ په نیغه حال
د تازه رپورټونو
او څیړنو لپاره
د خالی او اتوار په ورځ په مشال ریډیو او ویب پاڼه
مشال ریډیو .com.
هم د بلدیاتي انتخاباتو په اړه یو رپورټ یغه دا چې په بنو کې د شمالي وزیرستان میشت کډوال شکایت کوي چې پولیسو د سبني بلدیاتي انتخاباتو لپاره له دوی ګاډۍ نیولې دي. نن له مشالې ډېر څه د خبرو پر مهال کډوال وویل دوی به په دې ګاډو کې خپل بچي سکولونو ته رسول او یا مریضان روغتونونو ته وړل. خو پولیسو ورڅخه ګاډۍ واخیستل. پولیس وایي کډوال ورته په خپله خوښه دا ګاډۍ ورکړې دي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان نه بیکور شوی کډوال وای د بلدیاتی انتخاباتو ډیوټۍ لپاره پولیسو د دوی ټول ګاډی نیولی او چرته چې ویني هلته یې ودراوی. دوی وای د غټو ګاډو ترڅنګ زیاتره موټر ګاډی هم د سو ورځونه نیولی چې دوی د خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره کاروي. یو کډوال اکرام الله چې بینجو ګاډی بیګار ته پولیسو نیولې وایي چې ګاډی کې ورسره ناروغان ول چې بنو بازار کې دوی ټول کوس کړل او ګاډی یې ترې ودراوه.
باندې بازار نه چې ستې میرر روان شولي دلته کې د امیر بکری سره په چوک سره دلته پولیسو لا تاسو نو لوري مثالو پر کړلو پر تدې چیرته روانې چې میرر تک تاسو ته درې مين بیمورون دي سره وي وي ته وګړي چې میر په کمپلیکس سره سامان دا به در سره وکړي نظام بازار ته به در سره یې چې کله میر کمپلیکس سره نه ستلی تا وي چې ګاډا ودر
یو بل کډوال رب نواز وای دغه ګاډو کې دوی خپل ضرورتونه پوره کوي چې د سو ورځونه یې ورنا بند کړي.
بچیان اسکول ته په سوري روري ریغن بیمور شي اسپیټال ته په سوري به دې ته پوره بازار ته روولي چې بازار نه مې روستل مثال په مان سي کړکی رولر کړلې دي موټر سایکل یارو والو وګي یار نه هو هغه سړی پر وتلو یک ګوشي لنجارو کړل و دې ګوشي مثال دې سخت پریشان کړلې چې سنا سیرو کا بس نمبر مو لیکل مونږ ته ور.
شیر والی خان وای سیمه نا کډوال شوی او د دلته هم روزانه د نوی نوی مشکل سره مخ وی.
مطلب او چې موږ خدای په دکوري په تقریبا پوسنه اورډ کړی دلته کنه لوړ نه زیستا نو ځکه چې اوس په چاګاری کنه نه نیولې دي بیمورو دي په سپټالین د یز میر په تخه تراونی په داده ضرورت پر پوسنه چر وصلې دا غاډي تر می ولا نیسته غزر کړی دي هغه غاډي کنه نو څه دي کنه په زوري دی ای نو د سر پوسنه دی خدای یو غاډي چر پوسه شوی دا دا نه یز یو څه چنن
کلامو چې په دې اړه بنو کې د پولیسو علا چارواکو نه و پوښتل نو دوی د غږ نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې کډوالو دوی ته خپل گاډي په خوخه ورکړي او ورته به د ورځې په حساب سره پیسې ورکوي. دوی وویل هر یو گاډي ته به روزانه 1.5 لیټر تیل هم اچوي او د متاثرینو گاډو به خصوصي خیال ساتي. سبا به خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي چې بنو کې هم دغه انتخاباتو لپاره تیاری نیول شوی او امن امان ټینګ ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته شوي. د پولیسو په وینا بنو کې ټول 425 پولینګ سټېشنو کې 350 پورې پولینګ سټېشن حساس او انتهایی حساس ګرځول شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
د انتخاباتو نیخ پنیغه حال
د تازه ریپورتونو
او چیرنو لپاره
د خالی او اتوار پاورز په مشال ریډیو او ویب پانا
مشال ریډیو ډاٹ کام.
په کوټه کې د هدفي وژنو پر ضد هزارګانو لاریون کړی دی. د مشال ډوډۍ خبریواله وایي احتجاجیانو د بلوچستان وزیر اعلی او ګورنر کور مخې ته خپل لاریون پیلول غوښت خو امنیتي ځواکونو پرې نه ښودل او وروسته دوی پر علمدار روډ دا احتجاج وکړي. په بلوچستان صبا په تېره په کوټه کې ښار کې بیا بیا شیګان چې اکثریت یې د هزارګانو دی د هدفي وژنو ښکار کېږي. په دې اړه د خدای نور نصر رپورټ ته به غوښتو.
د هزارا ډیموکراټیک ګوند تر سیوري لاندې د جمعې په غرمه په سلګونو هزاره توکم شیګان له خپلو کورنو راووتل او غوښتل یې چې د بلوچستان د ګورنر او اعلی وزیر د کورنو مخې ته احتجاج وکړي. خو کله چې دا احتجاج کوونکي له علمدار سړک څخه د ښار پر لور رهي شونو په همدې سړک امنیتي ځواکونو ودرول او د لاجن کوونکو پر مخې د لویو لویو موټرو په وسیله لار وتړله. د هزارا ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزارا په همدې احتجاج کې له مشال سره په خبرو کې وویل د پنځم په ورځي امنیتي ادارو ته د خپل احتجاج په حق لیکلي ورکړي خو ځواکونه یا بیا هم خپل جمهوری حق ته نه پریږدي.
ہم نے لکھ کر بھی دیا تھا کل کمشنر صاحب کے ساتھ، سی سی پی او صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ
فرون مج کمشنر او د شار د پولیس مشر ته پلیکلی بنا ور کړي وو چې مج نن پر امن احتجاج کوو او زموږ دا ریکارډ هم دی چې په سلګونو ورت احتجاجونه مو کړي لکن کله مو هم یوې پانه یا ونه ته هم zarar ورسولې نه دی. تاسو زموږ شعارونه هم اوري چې مج سوله غواړو او همدا وایو چې تاسو دا شار بربادول غواړي خو مج یې د آبادولو لپاره راوتلی یو لکن مج ته خپل همدا جمهوری حق هم نه راکول کیږي او احتجاج ته مونږ پریږدي.
احتجاج به ریکارډ کرنے نہیں دیا جا رہا.
عبدالخالق هزاره وایي هزاره قام د هدفي وژنو له عمله یوازې تر خپل سیمه پورې محدود سوی او له خپل سیمه ماسی وایي وګړې هیڅ ځای ته تللې نسی. د خالق هزاره په خبره حکومت د ګوتو پشمیر له څو طرحګرو بیریږي او دوی له ټول وژنې باوجود د احتجاج حق نه لري.
ہمارے وزیر داخلہ یہ بھی بے بس ہے. ہماری حکومت
مش د کورنیو چارو وزیر او صوبائی حکومت ټول د طرحګرو پر وړاندې بے وسدی او د هغوی پر ضد هیڅ کولای نسی لکن معصومه او بے ګناه وګړو ته خپل جمهوری حکم نه ورکل کیږي.
به استعمال کرنے نہیں دے رہے.
که څه هم هزارا ډیموکراټیک ګوند د پنځم په ورځ دغه احتجاجي لاریون اعلان کړی و خو د کوټه کمشنر قمبر دشتی او د امنیتي ځواکونو مشران بیا وایي د شار اوسنی ناامن حالات او د جمعې ورځې ته په پام سره دوی مجبور دي چې همداش یا مسلکه هزارګان شارت او د گورنر او اعلی وزیر د کورونو مخې ته احتجاج کول ته پرې نه ځي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
د انتخاباتو نیخ پنیغه حال
د تازه ریپورتونو
او چیرنو لپاره
د خالی او اتوار پاورز
په مشال ریډیو او ویب پانا
mashalradio.com.
د پاکستان د ترګری زد ملي اداره نکټا وای د نېشنل اکشن پلان لمخي یو سل او څلويشت کسانو ته یو سل وویشت کسانو ته پانسي ورکړل سوی دا شن شاوخوا نه څلويشت زره مشکوک کسان نیول سوی دي. دا معلومات پرون په اسلام آباد کې د نکټا مشر د سینر د کورنی چارو قائمه کمیټي ته ورکړل. د ترګری زد ملي تګلاره شاوخوا پنځه میاشتې وړاندې پر پېښور آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروسته جوړه سوې وه. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د غونډې په وخت د نکټا یاد ترهګرۍ مخنیوي دپاره جوړ کړی شوی خصوصي ادارې رابطه کار حامد خان د کامی تګلارې په حکله خبرونه ورکړه. د دوینا وه چې د کامی تګلارې تر لاندې شپږ څلوېښت زره د لټون عملیات شوي چې پکې یو کم پنځوس زره کسان نیول شوي دي. دارنګ اته زره کسان په هغه فهرست کې اچول شوي دي د چا چې نگراني روانه ده. د ده په خبره تر اوسه پورې یو سل اووه دېرش کسانو ته پانسې ورکړی شوي دي د کومو چې په جیلونو دننه او بهر ښه اثرات پرېوتي. د حامد خان وینا وا چې قانون نافذونکو ادارو ځنی بینک اکاونټونه بند کړي چې پکې د دوه ارب روپونه زیاتې پیسې وي او امکان و چې دا پیسې د ترهګرۍ لپاره استعمالې دي. د یو تپوس په جواب کې حامد خان وویل چې ملک کې د مدرسو صحیح تعداد نه دی معلوم. البته د ځنی رپورټونو تر مخه د دې شمېرا د اتلس زرو نه تر نهه ویشت زرو پورې ده. غونډې ته وویل شو چې خیبر پښتونخوا کې د دوه لکو نه زیات او پنجاب کې لس زره د وسلو لایسنسونه منسوخ کړي شوي دي او دا شان سند او بلوچستان کې هم په دې کار روان دي. د غونډې په وخت د سینیټر صالح شاه وینا وه د ترهګرۍ تړاو د مدرسو سره نه دی پکار ځکه چې د کراچۍ پیښه کې ککړو کسانو کالجونو او پوهنتونونو کې سبقونه ویلي دي. دا شان د داعش او القاعده سره تعلق لرونکي خلک هم په مختلفو تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي نو ځکه حکومت لا په نورو تعلیمي ادارو هم نظر ساتل پکار دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
او سم یو بل رپورٹ ترازو هغه د چې د پاکستان مرکزی حکومت د فاټا د شاوخوا څلور دیرش سو استادانو ته د ترقی ورکولو اعلان کړی. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د دې لپاره شپږ سکول روپۍ مختص کړل سوي دي. خو ځینې استادان بیا وایي حکومت تر دې وړاندې هم دغسې اعلانونه کړي وو خو عملاً څه ونه کړو. تفصیل له اسلام آباد سراج صحیح راکوي.
تین لڑکی فاٹا سیکرٹریٹ د سفران وزارت تا سمری لے گلی وا چپکی ورتا ویلی وو چی د فاٹا پا اسکولونو کی دی دو دری زرا سلور سوا آتا سلویخ استازانو اپگریڈیشن وکڑی شی او دوی تا دی ترقی ورکڑی پا کم چی د سفران وزارت رضا مندی کارکڑا او سمری د خزانی وزارت تا ولی گلا چی دا پیسی ورکڑی. کلی چی مشال ریڈیو پا دی اڑا فاٹا سیکرٹریٹ کی د تعلیم ڈائریکٹر حمیداللہ وزیر نتا پوست وکڑو نو حغوی چی دا معاملہ لڑیر مدیر حسی را روانا وا کومچی بہوس ہوارے شی نموڑی زیادہ کڑا
جاسے دے چیزا مونگا ردی زینا کیس پر آبر کردے دے اور مونگا اخبر دے فائنانس پترو باندے سفران تا لے کردے دے اور سفران بے بیان ورڈ اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن اور فائنانس ڈیویزن تا لے گی اور اگر نبا اپرول چیزا مونگ ترا شی نمونگ پا دے تزار کی وچی کل ہم دا دے اپرول را شی نو مونگ دا دے اپگریڈیشن اور ایلانگویج آگا پروموشن اوکو اور چسو مزر نظر کی دی شی دا به خبره دا وګوره داسې دی چې چونکه کیپی ګورنمنت دا کړی دی او آلریډی دغه استادان اپګریډیشن ملو شوی دی او پروموشن شوی دی نو ډیفینیټلی دا به هم خامخا به کیږي ان شاء الله. کثیر
کله چې مشال ریډیو په دې اړه له قبایلي سیمو د استادانو سره خبرې وکړي نو د باجوړ ایجنسۍ د استادانو مشر ملک نثار اووی چې دا منظوري سو کال وړاندې ورکړی شوی وه خو تر دې دمه پی یو حکومت هم عمل نه دی کړی. که اوس هم حکومت د فاټا په تعلیم کې سنجیده وي نو پکار ده چې په بجټ کې د دې لپاره فنډ بیل کړی. ملک نثار وې
دا اعلان چې کوم دی نېشنل حکومت کړو په 1/7/2012 کې ته پیټا او بشمولي فاټا دې ټول ته چې کوم دی اپګریډیشن ملا شو خو زمونږه د فاټا سیکرټریټ او د غفلت د وجنې چې کوم دی نو عمل درآمد ته د وسه پورې نه دی شوی. نو مونږه اوس هم د دې اعلان نه داسې مطمئن نه چې څو پورې عملي تور په دې باندې احکامات نه جاري شي. بل دا چې بجټ دې په 5 جون باندې دی نو کم پراسیز نه خو په بجټ کې د مخکې نه غوښته لپاره پیسې کې وسلې شي او هغه منځونه شي قسم کو دا خبر سی او دی چې کوم سپران والا دا پیسې په بجټ کې یخي او په دې کې د شمولیت شي نو بیا خو دا خبر ان شاء الله عملی تور وشي.
کله چې مشال ریډیو د استادانو په دې غوښتنه د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د حکومتي ډلې د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نو پختل نو هغه وی
بجټ راوند په بجټ کو میزا ټول ایم ان ګون او سنټر دو میزا پریټ شکل کې د سپیکر خو نه دی چې د میر د فاټا ټیچرون استاد استانی دغه د پرا د مکمل سہولات او پفند کې دا نور ایډ وشي جوتا نه شي ودا او سیکنډ د میر د سکول چې کوم سچویشن دی د میر د سپټالې کوم سچویشن دی هغه په نظر نه ځسنی وشي دا رنګ د میر سپټالې نشته په ګراوند باندې او میر ته هغه مراعات نه مروي چې چکی مراعات د میر بنیادی حقوق دي د دې پرا ان شاء الله سفران منستر په دې خبره کې ان شاء الله مختمی جو سپیر ډیسکس هو سره کړای نن مقادو نن دا مقادو چې په تاریخ کې نن د فاټا هم نه ګون سنټرونو ټول په یو اجنډا باندې چې میر د فاټا مسایل حل کوي
کسه هم حکومت او د فاټا نه د پارلیمان غړي بیا بیا دا داوه کوي چې دوی په فاټا کې د تعلیم او د استادانو د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي خو بل پلو د فاټا د کمیونل اسکولونو او د کالجونو اډهاک استادانو د رښتیو کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت دوی سره د نوکرو د پخولو او په وخت د تنخواګانو ورکولو لوزونه کړي دي خو تر اوسه یې پرې عمل نه دی کړی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې اووه کسانو ته د مرګ سزا اورول شرمناک عمل ګرځولې دي او پر حکومت یې غږ کړی چې په سمدستي توګه دي د مرګ سزاګانو عمل ودروي او په عدالتي نظام کې د اصلاحات راولي. دا خبره تېر ورځ د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څوړونکي سلطانی نون مشال ریډیو ته وکړه. د پامیر ساحل ځخه رپورټ واورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون وویل دا شرمناک عمل دی چې تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید په غبرګون پاکستانی حکومت د وژنو عمل پیل کړ. دا وایي دا ډېره شرمناک ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال ډسمبر د برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جوړولو یا پانسي کولو یو سل څلوېښت پېښې ثبت کړې دي. سلطانی نون ویل د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د مرګ پر وروستیو سزاګانو درې لوی اندېښنې لري. یوه دا چې په هغه هیواد کې تورن شوي کسان منصفانه مقدمو ته لاسرسی نه لري او پولیس اکثر د تشدد کولو له لارې له مشکوکه کسانو د جرمونو اعترافونه اخلي. دویم دا چې په پاکستان کې د مرګ په خونو کې ډېر داسې بندیان شته چې د مقدمې پر وخت یې عمر له اتلسو کلونو کم و. او بل دا چې حکومت خلک بې لارې کوي چې ګواکې د مرګ له سزاګانو سره د ترهګرۍ او نورو جنایتونو مخنیوی کېدای شي. د پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د پاکستان دولتي ټلویزیون وویل په پانسي شویو اوو کسانو کې درې هغه بلوڅان ول چې په 1990 زیږیز کال کې د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای الوتکه تښتولې وه او د هغې الوتکې پیلوټ ته یې ویلي ول چې الوتکه هند ته بوځي. د شاه سوار بلوڅ صابر رند او شبیر رند په نوم د دې درې کسانو د رحم غوښتنلیکونه یا اپیلونه رد کړل شوي ول. دې درې کسانو په 1990 زیږیز کال کې له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د اټومي وسلو ازموینې نه کوي. د سیاسي مخالفانو د وژنو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون وویل په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ له وخته د مرګ سزا د سیاسي مخالفانو د غږ خاموشه کولو لپاره کارول شوې ده. دی ویل په بلوچستان کې له مودې راهیسې د بشري حقونو سرغړونې روانې دي. دا وایي یقینا په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې په تسلسل روانې دي. دا هغه صوبه ده چې پکې د بشري حقونو سرغړونې پټول کیږي او حکومت د دې سرغړونو د آزادانه پلټنو کولو عمل ډېر ګران کړی دی. د درې بلوچ سیاسي مخالفانو د پانسي کولو موضوع هم باید وپلټل شي. سلطانی نون پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې په سمدستي توګه د مرګ پر سزاګانو عمل ودروي او په عدالتي نظام کې د اصلاحات راولي. په دې اړه مو په بیا بیا د پاکستان اطلاعاتو له وزیر پرویز رشید سره رابطه وکړه خو د هغه دریځ په معلومولو کې بریالي نشو.
د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخابات
د انتخاباتو نیغ په نیغه حال
د تازه ریپورتونو
او څېړنو لپاره
د خالی او اتوار په ورځ په مشال ریډیو او ویب پاڼه
مشال ریډیو ډاٹ کام.
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منی مایکم درته یو شمیر رپورټونه لرو خو اوس دولس وبخشي پنځه نیمه بجې کېدونکې دي. ملیحه امرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان الیکشن کمیشن وای چې د مې په درشمه نیټه په خیبر پختونخوا کې کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری پوره شوې ده او ټینګ امنیتي ګامونه هم په پام کې نیول شوی دي. په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د 1,000 چوکو لپاره د فوشا 15,000 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. په کوټه کې نن په سلګونو 6,000 د هدفي وژنو خلاف احتجاج کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي احتجاجیانو د بلوچستان وزیر اعلی او ګورنر د کور مخې ته خپل لاریون ویل غوښتل خو امنیتي ځواکونه پرې نه ښودل. په بلوچستان او په تیره په کوټه کې بیا بیا شیعهګان چې اکثریت یې هزاره دي تر هدفي بریدونو لاندې راځي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړه توګه شرمناک عمل دی. دا خبره تېره ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون مشال ریډیو ته وکړه. د پاکستان د ترهګري ضد قومي اداره نیکټا وایي د نیشنل اکشن پلان له مخې 128 کسانو ته پانسي ورکړل شوې او دا شان خوښه 9,000 مشکوکه کسان نیول شوي هم دي. دا معلومات پرون په اسلام آباد کې د نیکټا یو چارواکي د سینټ د کورنو چارو قائمه کمیټه ته ورکړل. په افغانستان کې تیره میاشت نیول شوې د جرمني مرستندویه کارکوونکي خوشي شوې دي. د جرمني د بارنو چارو وزارت د مې په 19 نیټه ویل چې دغه سړی چې شناخت یې څرګند نه دی په مزار شریف کې د جرمني په کونسلګری کې دی. وزارت ویلي دی هغه د روان کال د اپریل د میاشتې په نیمای کې په ټکسي کې نیول شوی او اوس په ښه حال کې دی. افغان پولیس وایي چې طالبانو تښتولی و. د ایران د بارنو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته څرګنده کړې چې ایران او د نړۍ طاقتور هیوادونه به په یو مناسبه موده کې د اټومي وسلو په اړه لوزنامه وکړي. ظریف تیره ورځ په ایتنس کې دا خبره کړې ده. د فوټبال د نړیوال اتحادیې فیفا مشر سیپ بلاتر د ځینو کسانو هغه ذاتي فیل غندلې چې لامل یې دغه په خبره د فوټبال لوبه بدنامه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د فوټبال اتحادیې د چارواکو خلاف د جرمونو دوه پلټنې کېږي او په عراق کې د پنجشنبې په ورځ ناوخته دوه موټر بمې چاودنه لږ تر لږ 10 تنه وژلې دي.
ملیحا مرزا دا اوس د خبرونو لنډیزې وړاندې کړې. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي سراج زهیر ورته کتنه کوي.
نن جنگ روس پڼه خپلې ادارې کې وایي ملک کې د امنیت لپاره د وفاقي حکومت لخوا اهم فیصلې مخې ته راغلي چې پکې د ذکر وړ د ترهګرۍ پر ضد روان اپریشن نور توندول او په قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد باوري کول دي. د ادارې په وینا تر څو چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د اخیری حد د خبرې تعلق دی نو د حکومت په وینا چې نه یوازې به د ترهګرو پر ضد په قبایلي سیمو کې بلکې په نورو علاقو کې به اهم عملیات کولی شي. ادارې زیاتوي د دې سره سره به سیکورټي نافذ کوونکو ادارو او حکومت له په خارجي صورتحال هم نظر ساتل په کار وي ځکه چې دې وروستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې هندوستان په پاکستان کې په ریاستي کچ ترهګري کوي. دریا اخري کې لیکي بل پلو د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې لړکې په سستۍ هم ګوتې راپورته شوې دي. نو په کار ده چې دا هم په نظر کې وساتل شي او کومې فیصلې چې حکومت او پوس په ګډه سره کړې دي باید چې هغه عملي کړي. د دې تر څنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځ پاڼې خپلې ادارې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیکلې او وایي چې په پاک چین اقتصادي راهداري د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دویم ټولګونډیزه غونډه وشوه. د دې نه وړاندې شوې غونډه د کراچۍ پیښې له کبله نیمګړې پاتې شوې وه خو پرونې غونډه کې په ذکر شوې منصوبې تفصیلي خبرې وشوې او پارلماني مشرانو خپلې ګیلې او اندېښنې د حکومت په وړاندې کېښوې. ادارې مخکې لیکي چې حکومت د دوی ګیلو ته پام وکړو او د اقتصادي راهداري منصوبه په سلا مشورې سره جوړولو باندې اتفاق وشو کومه چې ډېره ښه خبره ده او د دې سره سره به ملک کې د اقتصادي ترقۍ نوې لارې خلاصې شي. دریا اخري کې وایي چې د دې اتفاق رای سره به چین ته هم یو پیغام لاړ شي چې پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه د دې منصوبې په حق کې دي او غواړي چې پاکستان کې د چین په مرسته دا منصوبه سرته ورسي. خو د دې لپاره دا هم ضروري ده چې د دې منصوبې ټول ملک ته یو شان فایده ورسي او په خاص توګه خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې ځکه چې د ترهګرۍ د لاسه دې سیمو او د دې خلکو ته لوی زیان رسیدلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکا ورسپانی نیویارک ټایمز لیکلی په پاکستان کې چارواکو د اگزیکټ په نوم د یو شرکت یا کمپنی مشر تر هغې وروسته نیولی چې د اگزیکټ له مرکزي دفتر سره نږدې له یوې ودانۍ په لټونکو ګڼې جعلي ډیګرانې ترلاسه کړې. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجله وایي په پاکستان کې سخت دریځي په زیاتېدو دی چې له کبله پر مذهبي لشکریو وسلوال بریدونه هم زیات شوي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپله دې لیکنه کې وایي د شورو په ورځ د پاکستانی تحقیقاتی ادارې اف آی ای له اړخه د اگزیکټ کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ نیول د دې کمپنۍ لپاره یوه لویه جټکه ده، ځکه چې نوموړي دا ادعا کوله چې د کمپیوټر پروګرامونو په کاروبار کې یې کمپنۍ د پاکستان تر ټولو وړاندې ده او دا راز په نږدې راتلونکي کې یې د بول په نامه د یو ټلویزیون د شروع کولو اعلان هم کړی و چې د دې کمپنۍ د چارواکو په وینا د هیواد تر ټولو لوی چینل به وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا ټوله سلسله د دې ورځپاڼې د یو خبر خپرېدو په نتیجه کې شروع شوې ده. په دغه خبر کې ویل شوی وو چې د تعلیم په برخه کې د انټرنیټ د لارې د پاکستان اگزیکټ انومې کمپنی ډېره لویه دوکه کوي او د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونو کې یې خلکو نه پیسې اخیستې او جعلي سندونه یې ورکړي دي. د هغې نه پس شعیب شیخ ډېره هڅه وکړه چې د ځان او کمپنۍ دفاع وکړي، خو بریالي نه شو او د تحقیقاتو پر مهال یې د درغلیو یو شمیر ثبوتونه هم مخې ته راغلل. ورځپاڼه د کارپوهانو لخوا وایي کېدای شي چې جعلي سندونه او نور دستاویزات د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو امنیت هم د خطر سره مخ کړي. دا راز کوم خلک چې په ناخبرۍ کې د یادې کمپنۍ کوم تیار شوی پروګرام استعمالوي، نو ممکنه ده چې هغوی هم د مشکلاتو ښکار شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې د اقلیتونو خلاف په روان کال کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي، چې پکې په لاهور کې د عیسایانو په دوو کلیساوو وسلوال بریدونه، په کراچۍ کې د احمدیانو هدفي وجنې او د سند صوبې په شکارپور کې په شیعهګانو بریدونه د یادونې وړ دي. د شکارپور پیښه چې ځانمرګي برید وو، پکې یو شپېته شیعهګان وژل شوي وو. مجله زیاتوي چې پاکستان کې زیاتره بدامنی د فرقیزو پیښو په نتیجه کې مخې ته راځي او که څه هم حکومت یې د مخنیوي لپاره د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو پکار دی چې د دې ترڅنګ د خلکو د فکر بدلولو لپاره هم هلې ځلې وشي. یعنی تر څو چې د بیلابیلو فرقو په اړه د عامو خلکو فکر بدل شوی نه وي، تر هغې د وسلوالو خاتمه ممکنه نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د دفاع وزارت هڅه کوي چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د پرمختګ د مخنیوي په مقصد خپله ستراتیژي ته لږ بدلون ورکړي. د پنځمې په ورځ د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې غواړي سونی قبایلو ته وسلې ورکړي او بیروسي، ځکه چې د سخت دریځو د مخنیوي لپاره د دوی رول مرکزی دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالی بشیر اورو.
آسیا ته د خپل سفر پر مهال د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې په دفاع وزارت کې خپلو افسرانو ته ویلي چې په ځانګړې توګه د عراق د سنی قبایلو د شی روزنې او مجهز کولو په اړه د خپل پیشنهادونه وړاندې کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې دغه سنیان شکایت کوي چې په بغداد کې د شیعه اکثریت حکومت د دوی لمرستې کولو څخه ډډه کوي. د عراق د شیعه ملیشو ویاند احمد الاسدی د چهارشنبه په ورځ د چین دولتي تلویزیون ته په خبرو کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې د عراقي پوځیانو د پرمختګ په هکله
احنا نعمل في كل المناطق الان على
اوس مجني والسيستمي برت ځای خلکو ته چې دفاع کوي او قبایلیت واکونو ته پلاستر کوو، ځکه چې اوس مهال د جګړې کر شډېره اوجده ده او سیمه زموږ لپاره ډېره زیاته ده چې دفاع وکړو. موږ ځای خلکو ته د برت نیول سیستمو ورکول هم هم کوو. د می پشپړسمه د اسلامي دولت ډلې په داسې حال کې د انبار ولایت مرکز رمادي ونیوي چې عراقي پوځیان تښتېدل. که څه هم سپینه ماڼۍ وایي هغه عراقي پوځیان چې وتښتېدل د امریکا لخوا نه وروزل سوي. د غیماتي کارټر ارکر چې تیره اونۍ خپله ارزونه اعلان کړې چې د عراق هغو پوځیانو د جګړې اراده نه درلوده. وروسته د امریکا د دفاع وزارت ویاند ډګروال سټیف وارن وویل چې توجه د ستراتیژي پر شکولو ده او له سره پر لیکلو نه ده. په عراق کې د امریکا ستراتیژي پر هوایی بمباری جوړه ده چې د اسلامي دولت سخت دریځو مخه ونیسي او په عین حال کې د عراق امنیتي ځواکونو بیا رغونه کوي، تر څو په شمال او لویدیځ کې د ګڼ شمېر مځکو چې په تیرو 3 میاشتو کې له لاسه وتلي دي بیرته ترلاسه کړي. اوس مهال تمرکز د رمادي او انبار ولایت د سنی اکثریت برخو پر بیا کنټرول دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د اوباما اداره ټینګار کوي چې د دې پر ځای چې په بغداد کې د ځایي قبایلو په مستقیمه توګه مرسته وکړي، د سنیانو مرسته به د شیعه اکثریت حکومت لخوا کوي، ځکه چې په دې هیواد کې هر اړخیز حکومت واړي. دا څرګندونه ده چې آیا کارټر به د غیر مستقیم مرستې پیشنهاد له پامه وغورځوي او که به یې په راتلونکو ورځو کې سره سم کړي.
مدرسې په اوسني عصر کې
د
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنترول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
او سمزو شام ته د بشار الاسد حکومت د شام د بشار الاسد حکومت منلی چې د شام یو عمده شهر د اسلام پالو توندلارو لاسته ورغلی دی. د شام دولتي ټلویزیون ویلي چې حکومت یې ځواکونو تر سختو جګړو وروسته له اریحا شهر څخه وتلی دی. دا د ادلیب ولایت وروستی شهر و چې د حکومت تر کنټرول لاندې و. د ریپورټ جزئیات فریبا ظاهر راکوي.
د سوریه حکومت نن په شمال ویدیت ولایت ادلیب کې خپل وروستی عمده شهر له لاسه ورکړ. اریحا شهر چې له ترکیې سره پوله لري د القاعده مربوط النصره جبهې په مشرۍ ایتلاف لاسته ورغلی دی. د اریحا شهر سقوط د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو یو نوی شاتګ دی چې د سوریه د دولتي ټلویزیون له لارې اعلان سو. په دې اعلان کې ویل سوي چې حکومتي ځواکونه له اسلام پالو توندلارو سره تر سختو جګړو وروسته له دې ښار څخه وتلي دي. تر دغه اعلان څو ساعته د مخه د سوریې د بشري حقونو لندن میشتې څارونکي ډلې ویلي وي چې جیش الفتح اسلام پالو توندلارو د جمعې په ورځ نوي پرمختګونه کړي دي او د اریحا شاوخوا څو سیمې نیولې دي. اسلام پالو یاغیانو د روان کال په لومړیو کې د ادلیب ولایت ډېرې برخې لاندې کړې وې، خو اریحا چې 40,000 اوسېدونکي لري وروستی ښار و چې لا هم د سوریې د حکومتي ځواکونو په لاس کې و. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې په بشپړه توګه د ادلیب ښار نیول به اسلام پالو توندلارو ته دا فرصت ورکړي چې د بشار الاسد تر کنټرول لاندې یو بل ګاونډي ساحلي ښار لاتاکیا ته لار پیدا کړي. جیش الفتح د مارچ میاشتې له 28 نیټې څخه پر ادلیب یرغل پیل کړی دی. ویل کېږي دغې ډلې ژمنه کړې چې تر هغو به خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي چې د لاتاکیا ښار نیسي. په دغه ښار کې د علوي اقلیت میشت دی چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم د همدې اقلیت څخه دی. په دې وروستیو میاشتو کې د بشار الاسد حکومتي ځواکونه څو ځلې د اسلام پالو یاغیانو له لورې شاتګ ته اړ سوي دي. تېره اونۍ هم د سوریې یو تاریخي ښار پالمیرا د اسلامي دولت ډلې لخوا ونیول سو.
فریبا ظاهر وا اف پی خبری اژانس لیکي چې په امریکا کې شاوخوا 80% خلک په پاکستان، سومالیا او یمن کې د بې پالټالو ټکو بریدونو حمایت کوي. دا نظر پښتنه څیړنیزې ادارې پیو کړی ده. په نظر پښتنه کې راغلي چې 50% امریکایان د ډرون بریدونو پر ضد دي. د پیو نظر پښتنې په اړه اف پی خبری اژانس ریپورت ګل آیاس وړاندې کوي.
اف پی خبری اژانس لیکي چې کسان په پاکستان، سومالیا او یمن کې په ډرون بریدونو کې د ولسی مرجوبلې په اړه اندېښنې کېږي، خو په یو نوې نظر پوښتنه کې شاوخوا 80% امریکایانو د اروپکو پر ضد د ډرون بریدونو حمایت کړی دی. خبری اژانس د څېړنیزې ادارې پیو رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې په کمی کچا نظر پوښتنه کې دا خبره مخې ته راغلې چې 85% امریکایانو د اروپکو پر ضد د ډرون بریدونو حمایت کړی، بلخوا 15% د ډرون بریدونو خلاف دي. خبری اژانس لیکي چې په نظر پوښتنه کې سیاسي نظر هم یو شان دی. د ریپبلیکن ګوند 70% پلویانو او د ډیموکرات 25% پلویانو د ډرون بریدونو حمایت کړی. خبری اژانس د پیو د نظر پوښتنې په اړه زیاتوي چې 80% خلکو د ډرون بریدونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. دوی نظر لري چې په ډرون بریدونو کې امبولس په نخښه کیږي. په نظر پوښتنه کې راغلي چې په 100 امریکایانو کې 3 د امریکا د بې پایلټ الوتکو بریدونو په حق له اندېښمن دي او دا دریز لري چې د ډرون بریدونو نتیجې به خینوي. بلخوا 40% امریکایان دا نظر لري چې ډرون بریدونو سره د امریکا ښه نوم ته نقصان رسیږي. په دې نظر پوښتنه کې 90% دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا د بې پایلټ الوتکو بریدونه قانوني حیثیت لري او کنه. خبری اژانس لیکي چې دا نظر پوښتنه د مئی میاشتې 12 نیټې نه واخلي تر 13 نیټې پورې شوي چې پکې د امریکا ټول 50 ریاستونو کې له 2000 نه زیاتو خلکو رای اخیستل شوی دي. خبری اژانس لیکي چې د بشري حقوقو ډلې او ځینې قانون جوړونکي د ډرون بریدونو قانوني او اخلاقي اړخونو په اړه پوښتنې راپورته کوي چې د اندازو تر مخه په دغه بریدونو کې په سوونو ولسی وګړي وژل شوي دي.
ګل یاسو. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی ورسره ژمنه کړې که ولسي جرګې غړي راضي نه وي نو د پاکستان سره استخباراتي تړون به لاسلیک نه سي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي په هغه غونډه کې چې د ولسي جرګې ادارې پلاوي د ولسمشر سره درلودله، ولسمشر د څه وخت غوښتنه کړې ده، خو له دې سره سره د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوي وایي د دې تړون په اړه د وضاحت ورکولو په هدف ولسي جرګې ته د ملي امنیت د شورا سلاحکار د اوربللو پریکړه په خپل ځای پاتې ده او هغه باید وضاحت ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
یو شمیر حکومتي چارواکي چې د پاکستان سره د معلوماتو د شریکولو د استخباراتي تړون په لاسلیک کولو کې دخیل دي، د دې تړون لاسلیک د بیړې پریکړه بولي او د ولسي جرګې غړو ته یې ویلي چې په خپل دې کار پښیمانه دي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده که څه هم د دوی نومونه نه اخلي، خو وایي دې کسانو تېره شپه له ولسمشر غني سره د ولسي جرګې د اداري پلاوي، کورنی امنیت، نړیوالو اړیکو او د دفاعي کمیسیونونو سره په یوه غونډه کې دغه څرګندونې مطرح کړې. ښاغلی زاده د پنځمبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې جمهور رئیس غنی له دوی څخه د وخت ورکولو غوښتنه کړي ترڅو د پاکستان سره په دې تړون کې اصلاحات راوستل شي.
تقریبا یو ساعت ملاقات سره درلو یم، همدغه موضوع پر دې باندې موږ ته معلومات راکړي، په دې موضوع باندې ډېر بحث وسو. د ولسي جرګې په نمایندګۍ رئیس ته ولسي جرګې هم خبرې وکړې. هغه تړون ته په نامه چې مزه سوي ده، په دې باندې خپل حکومت هم پښیمانه دی او دا وایي چې موږ اشتباه کړې ده او واقعا په دې کې مشکلات ډېر وجود درلود. په دې ته په نامه کې وګورو چې د داتو په نامه کې بیا اصلاحات څنګه راوړي. اوس دوی دا وړاندیز لري دولت چې تاسو موږ ته وخت راکړي او په دې کې موږ اصلاحات راوړو او داتو په نامه بېرته د اساس سره شریک کړو.
د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل له هغو څرګندونو وروسته چې له د سره د دې تړون په وروستۍ کولو کې مشوره نه ده شوې، ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت شورا سلاحکار حنیف اتمر د وضاحت لپاره د چهارشنبه په ورځ استجوابیه غونډې ته ورغواړي، خو په ټاکلې ورځ بیا د ولسي جرګې اداري پلاوي پرته له دې چې ښاغلی اتمر ورشي دې موضوع ته د پای ټکی کېښود چې دې کار د ولسي جرګې د زیاتو غړو غوسه راوپاروله. د ولسي جرګې منشي عبدالروف انامي وایي چې د ښاغلي اتمر د رابللو پریکړه لا په ځای پاتې ده او د دې کار لپاره له جرګې څخه زیاته اندازه لاسلیکونه راټول شوي دي. دی وایي جمهور رئیس اشرف غنی ژمنه کړې چې د اصلاحاتو سره سره که د ولسي جرګې غړي راضي نه وي نو د پاکستان سره استخباراتي تړون به لاسلیک نه شي.
د ملي امنیت شورا د سلاحکار د استجواب لپاره 40% لاسلیکونه راجع شوي دي، که څه هم په هغه لیدنه کې چې موږ د جمهور رئیس سره درلوده ولسمشر وضاحت راکړ او ټینګار یې وکړ چې له اصلاحاتو وروسته به ولسي جرګې ته ولېږل سي. خو دا هم وایم چې که ولسي جرګه هغه د لاسلیک کېدو وړ ونه باله رد به سي.
له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د ولسي جرګې د غړو څرګندونې تاییدوي او وایي چې د داسې مهم تړون په لاسلیک کې باید د ملي شورا سره مشوره وشي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند وایي افغانستان پاکستان خپل دښمن ګڼي او دی په دې باور دی چې پاکستان به کله هم د داسې تړونونو له مخې د افغانستان له امنیت سره مرسته ونه کړي.
له پاکستان سره د افغانستان تیر وختونه اوړي کې شی نه دي او دغه هیواد د سولې په پلمه تل د افغانستان جنگ ته لمن وهلې ده. ښه دا وه چې د دې تړون په اړه یوه ټولیزه پوښتنه سوې وای. اوس په دې وخت او دې وضعیت کې دا تړون زه مناسب نه ګڼم.
کارپوهان وایي د پاکستان څخه د امنیت او سولې غوښتلو موضوع زړه شوي او کلونه وشول چې افغانستان د سولې کلي له پاکستان نه غواړي. دوی ټینګار کوي چې افغانستان باید د پاکستان په وړاندې له سم سیاست څخه کار واخلي او هغه هیواد ته اجازه ورنکړي چې په بیلابیلو پلمو او یا د استخباراتي تړون په نوم بیا افغانانو ته دوکه ورکړي.
یوسف صدرانو، افغان چارواکي او یو شمېر څېړونکي او شنونکي په بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو تر شا د پاکستان لاس دی. که څه هم پاکستاني حکومت دا تورونه رد کړي، پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم په افغانستان کې فعالې وسلوالې ډلې د پاکستان تر واک یا زیات نفوذ لاندې دي او که څنګه؟ د مشال ریډیو خبریال مجید بابر هم د دې پوښتنې پر اساس یو رپورټ جوړ کړی دی.
پاکستان یو وار بیا ویلی دی چې په افغانستان کې به د امن په لړ کې د افغانانو په مشرۍ او د هغوی په خوخه د هرې پروژې ملاتړ کوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله هفتواری خبری غونډې ته د وینا پر مهال دغه خبره تکرار کړه.
موږ ژمن یو چې افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړې کړو
او زمونږ مشرانو مخکې هم دا ویلي دي چې په افغانستان کې امن نه یوازې د افغان ولس په ګټه دی بلکې د پاکستانی ولس سره سره په نړۍ کې د امن ثبات لپاره هم ګټور دی.
خو پوښتنه دا ده چې دا مهال په افغانستان کې کومې وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه کوي، په هغوی پاکستان څومره واک لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي،
پاکستانی حکومت پخپله دا خبره کړې وه چې د دوی رابطې دي د افغانستان طالبانو سره، او دوی ویل چې استخباراتي ادارو دا کار دی چې هغې د هر چا سره رابطې وساتي او دا په صحیح وخت باندې استعمال. نو دې خبرې په وجه باندې هم دا شک کېږي چې د پاکستان د ادارو ډېرې نږدې او کلکې او زړې رابطې دي. خو دا اوس د پاکستان حکومت یو امتحان شروع دی. افغانستان حکومت خو دا وایي چې نه، دا بالکل د پاکستان په کابو کې دي، پاکستان کې څو غواړي نو کېدی شي.
دا مهال په افغانستان کې د افغان طالبانو ترڅنګ یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم وسلواله مبارزه پر مخ وړي. آیا له افغان طالبانو نه پرته پاکستان په نورو وسلوالو ډلو هم دومره اثر لري چې په افغانستان کې د امن په مخه وسلو اېښودو ته مجبور کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي،
چې په پاکستان کې دي او هغه وسلوالې په افغانستان کې دي، په ټولو کې پاکستان کنټرول نه لري. هغه په شورای کوټه باندې او په افغانی باندې کنټرول نه لري. پاکستان د ګوبېدلې مسایلو په ټولو څومره مطرحېږي، آی اس آی او لوبه کوي. پاکستان ته کې صداقت دي څومره خو کولای شي چې افغاني ته ووایي چې نه قبایل نه وځه.
خو کارپور رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې یوازې خبرې اترې د افغان شخړې د حل لپاره کافي نه دي، بلکې د ده په خبره افغان او پاکستاني حکومتونه باید د افغان امن لپاره یو جامع تګلاره ولري.
خلا افغانستان کې د افغانستان حکومت به فیصله کوي چې هغې څنګه دا خبرې کول غواړي. هغوی به افغانستان طالبانو له څه ورکړي، افغان طالبان به څه غواړي څه به نه غواړي. ټول خلک دا وایي د پاکستان نه والا چین پورې او د امریکې نه والا ایران پورې چې دغه روغه جوړه کېږي، پرېکړه کېږي، د دغې مشري به افغانان کوي. خو د افغانستان حکومت ما په خیال باندې تر اوسه پورې داسې څه پلان نه ښکاري چې مونږ ته معلوم نه وي، هغه میډیا کې راغلي وي. پاکستان هم داسې څه پلان نه دی ښودلی.
که څه هم دواړه هېوادونه د امن په لړ کې یو بل ته پیغامونه ورکوي، خو تر دا مهال څه عملي ګامونه نه دي تر سترګو شوي، او په دې نږدو کې د امن په لړ کې د ګاونډي او سیمه ییزو هېوادونو لخوا پورته کړل شوو اقداماتو نتیجې هم لا مخې ته نه دي راغلي.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات،
د انتخاباتو نیغ په نیغه حال،
د تازه رپورټونو
او څیړنو لپاره،
د خالی او اتوار په ورځ په مشال ریډیو او ویب پاڼه
مشال ریډیو ډاٹ کام.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو کروندګر وایي د برېښنا یا بجلی کموالې زشت تاوانې کړي دي. دوی په ناکه د بجلی کمښت هم داسې و، نو به یې نه یوازې ولاړ فصلونه وچي بلکې د نورو هغو د کرلو وخت به هم ورڅخه تیر شي. صوبایي حکومت وایي بجلی وفاقي محکمه ده وفاق پر خپلو کړو ژمنو عمل نه کوي. پوریوال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د بلوچستان د پښتني سیمې زمینداران وایي یو پلوې د ګرمۍ له وجې فصلونه زیاتې اوبه غواړي، او بل پلو د بجلی دومره کمی ده چې په نه حساب ده. دوی وایي کچیر د بجلی حالت هم داسې وو نو د دوی به کرلي ټول فصلونه تباه سي. یو زمیندار حاجی عصمت الله کودیزی وایي، یو بل زمیندار داود خان علیزی وای په کار د چی د زمیندارو مشران د دوی ژغ د پاکستان تر حکومت ورسوي.
په څلور ګنټې کې موږ ته څلور ګنټې بجلی راکړي، او په هغه کې نو بیا دا رنګم وي چې کله باد یې خراب کړي، کله یو ځای تار پرې سي، بیا نو ګسر دوه ګنټې کله یو ګنټې په یو پسل نه رسي. موږ ته شانس دی ټول وچ نور خو نو نه دکانداري ستا زموږ او نه ملازمتونه ستا، بس دغه یو ذریعه مو د زمینداري.
د زمیندارانو په استازیتوب مې د حاجی عصمت الله کودیزی او داود خان علیزی خبرې د بلوچستان د زمیندارانو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی مخې ته کښې شوې. هغه وویل د زمیندارانو شکایت بالکل پر ځای دی.
دا وخت بالکل
سخت گرمی ده سبزیانی چې دی هغه تقریبا شپږمه ورځ اوبه غواړي او باغات چې دی هغه لسمه او اتمه اوبه غواړي لیکن دومره سخت نقصان دی د زمیندارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونې را وړي دي هغه په مځکه کې دغسې پاتې دي او د بلوچستان سره یو ډېر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوج کرکې روان دی او موږ د دې ډېر سخت مزمت کوو.
عبدالرحمن بازی وویل پکار ده چې د پاکستان وفاقي محکمه و بلوچستان ته لږ تر لږه اته ګنټې بجلی ورکړي.
زموږ زمیندار په دې سخته ګرمۍ کې حیران دي چې غریب خپل یو دغه وکړي که دا هرتالونه او جلسونه وکړي. زه د وفاق ته ډېر سخته مطالبه کوم چې پکار دی چې زموږ صوبې ته کم سه کم 500 مېګاواټ بجلی ورکړي نو بیا موږ ته اته ګنټې بجلی برابرېدلی شي.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ له صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې د دوی حکومت د بجلی د کمی پوره کولو لپاره تر اوسه څه کړی دی. نو هغه وویل
موږ د واکدار سره دا معاهده کړې ده چې موږ به دوی ته سبسیډي ورکوو د اربونو روپیو د دې دپاره چې دوی به زمیندار ته کم از کم اته ګنټې بجلی ورکړي. د هغه باوجود دی زموږ صوبې کې و زمیندارانو ته و کورنۍ استعمال لپاره څلور ګنټې لا هم نه ورکوي. دی پر ځای 15 ګنټې ورکړي، چا ته 2 ګنټې ورکړي. موږ په دې کې تر اوسه پورې نه یو توانېدلي.
ډاکټر حمید خان اڅکزي وویل بجلی وفاقي محکمه ده او وفاقي حکومت له بلوچستان سره پر کړو وعدو عمل نه کوي.
دا خبره منو چې زموږ د صوبایي حکومت وس نه پر باندې خرچېږي. دوی راسره کښېني بشمول د وفاقي وزیر بشمول د چیف اگزیکټیو کوم د کسکو دی زموږ د صوبې خو عمل نه پرې کوي. موږ مخکې لا ورسره کښېنستلو د دې سره اوس بیا ورسره کښېنو.
دا ټول شکایتونه چې مې کله په بلوچستان کې د بجلی د ویشلو د محکمې مشر بلیغ زمان ته وړاندې کړل نو هغه وویل یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي.
زمیندارانو په غیر قانوني توګه د یو پر ځای درې درې څلور څلور د 50 یا 60 هارس پاور موټرونه لګولي دي. د دې له وجې د دوی بجلی په خپله کمیږي. چې موږ څومره بجلی ورکوو هغه کمیږي. زمینداران باید د درو څلورو پر ځای یو موټر ولګوي نو بجلی به په خپله سمشي.
بلیغ زمان وویل موږ اوس مهال پر دوو لاینونو کار کوو او دا به د 2018 کال تر جون میاشتې سر ته ورسیږي او له هغه وروسته به بلوچستان د 1500 میګاواټ بجلی ترلاسه کولو وس ولري. د بلوچستان زیاتره پښتني سیمې د خیبر پښتونخوا غوندې ډک سیندونه نه لري، بلکې د کروندو لپاره خلک اوبه د بجلی په وسیله لمځکې راباسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوس هم د نن ورځې د نه ساعته خبرونو وروستیو شیبو ته رسیدلی یو. ملیحه میرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د مئی په 13 نیټه په خیبر پښتونخوا کې کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاریانې مکمل دي او ټینګ امنیتي ګامونه هم په پام کې نیول شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن وایان سهیل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د 1000 چوکو لپاره د خواوشه 15 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. په کوټه کې نن په سلګونو شیعه هزارګانو د هدفي وژنو خلاف احتجاج کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي احتجاجیانو د بلوچستان وزیر اعلی او ګورنر د کور مخې ته خپل لاریون بویول غوښتل خو امنیتي ځواکونو پرینخودل. په بلوچستان او په تیره په کوټه کې بیا بیا شیعاګان چې اکثریت هزاره دي تر هدفي بریدونو لاندې راځي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړ توګه شرمناک عمل دی. دا خبره تیره ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون مشال ریډیو ته وکړه. پاکستانی حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد قومي اداره نکټا وایي د نېشنل اکشن پلان له مخې 128 کسانو ته پانسي ورکړل شوې او دا شان خوښه 9000 مشکوک کسان نیول شوي. دا معلومات پرون په اسلام آباد کې د نکټا یو چارواکي حامد خان د سینټ د کورونو چارو قائمه کمیټه ته ورکړل. په افغانستان کې 13 میاشتې نیول شوې د جرمني مرستندویه کارکونکو خوشې شوې دي. د جرمني د بارنو چارو وزارت د مئی په 29 نیټه ویل چې دغه سړی چې شناختي سرګند نه دی په مزار شریف کې د جرمني په کونسلګری کې دی. افغان پولیس وایي چې طالبانو تښتولې. د ایران د بارنو چارو وزیر محمد جواد ظریف اتمه څرګنده کړې چې ایران او د نړۍ طاقتور هیوادونه به په مناسبه موده کې د اټومي وسلو په اړه لاسنامه وکړي. د فوټبال د نړیوال اتحادیه فیفا مشر سیب بلاتر د ځینو کسانو هغه ذاتی فیل غندلې چې لامل یې دغه په خبره د فوټبال لوبه بدنامه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د فوټبال اتحادیې د چارواکو خلاف د جرمونو دوه پلټنې کېږي. او په سعودي عرب کې نن د جمعې د منځ په واده شیاګانو د جمعات بهر شوي ځانمرګي برید کې څلور کسان وژل شوي دي. اسلامي دولت وسله والې ډلې په ټویټر باندې په ورکړي بیان کې د برید ذمهواري منلې ده.
د خبرونو لند خبرونو لندیزم له مليحا مرزا دا وريدي د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه دي چې پای ته رسیږي. هم تاسو کولای شئ چې د خبرونه د او د دې ترڅنګ تصویرونه ویډیوګانې د مشال ریډیو په ویب سټ mashalradio.com باندې وګورئ. او د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ د مشال ریډیو د فیسبوک پاڼه خوښه کړئ او هلته تاسو ته هر څه ترلاسه کیږي. را اوسم خبرونه پای ته رسو. سبا بیا تاسو په خدمت کې. تاسو کولای شئ چې ډیوا رادیو په دغه څپو واوري. عبدالحی کاکړ او نور ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.